کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. محترم اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د عقرب پنځمه ده چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر 26 نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په کابل کې د سهار 5 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکي:
د افغانستان جمهوری ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ورستیو څرګندونو غبرګون ښوولی. روسیه وایي چې هغوی د سوریې په ښار حلب باندې بمباري ودرولي، او ډونالډ ټرمپ وایي د هیلری د سوریې پلان به دریمه نړیوال جنگ پیل کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ: فرانسوي چارواکو د کالی د ځنګلي کمپ نه د غیر قانوني کډوالو په ویستلو او د کمپ ورانولو پیل کړی. په دې اړه به له یو افغان کډوال سره یوه مرکه هم واورئ چې په دغه کمپ کې اوسېده. د افغانستان د مهاجرینو د چارو وزارت وایي چې سږکال د ګاونډیو هیوادونو نه له 600,000 نه زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې په ساړه ژمي کې عاجلو بنیادي مرستو ته اړتیا لري. په پکتیکا کې د پولیو څو تازه پیښې تثبیت شوي دي، او په قندهار کې سږکال د انارو حاصلات زخ لوړو. لومړی به نظرانه یوسفزی درته خبرونه در واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست په وی اعلامیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ورستیو څرګندونو غبرګون ښوولی او وایي چې دا ډول خبرې د هغه له موقف او شان سره نخی. د ارګ اعلامیه وایي په داسې یو حالت کې چې نړیوال د کابل سره همکاري او مرسته کوي او حکومت په نړیواله کچه د افغانستان د اعتبار په جوړولو بوخت دی، د جنرال دوستم دا ډول خبرې د اساسي اصلاحاتو مخه نیسي او هیواد دښمنانو ته د دغه ډول غلطې استفادې زمینه برابروي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې احتمال دی د اسلامي دولت د ډلې دوه قوي مرکزونه په خلاف نظامي عملیات یو بل ته ورته وي. په دې باره کې د پارس نه زمونږ خبریالې لیسا برایټ دا رپورټ را لېږلی چې خلاصې تاسو ته دراورو.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي حتی چې عراقي قواوې په موصل کې پرمختګ کوي، د ائتلاف قواوې چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګیږي د دغې ډلې په خلاف د یو بلې جګړې لپاره تیاری نیسي چې هغه په سوریه کې راقته نږدې کیږي. کارټر وایي
Yes, there will be overlap and that's part of our plan and we are prepared for that.
دا به یو بل ته ورته وي او دا زموږ د پلان یوه برخه ده او موږ د دې لپاره تیار یو. دا د پلان سره سم کیږي لکه څنګه چې موصل د پلان سره سم روان دی. کارټر د فرانسې د دفاع د وزیر ژان ایس لی درین سره یو ځای مطبوعاتي کانفرانس ورکړه. د ویل اسلامي دولت نه د موصل نیول به د منابعو تنظیم ادارې او مشرۍ په لحاظ په دغه تروریستي ډلې باندې پوره تاثیر وکړي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. روسیه وایي چې هغوی د سوریې په ښار حلب باندې بمباري ودرولې دي. روسیه دا هم ویلی دی چې بشر اسد ته وفادارو قواوې هم په هغه سیمو باندې هوایي بمباري نه کوي چې د یاغیانو په ولکې کې دي. د روسیې د پوځ لوړ پوړي چارواکي جنرال سرګی ریټسکوی د سه شنبې په ورځ دغه ادعا وکړه. هغه وویل چې د سوریې او روسیې جنگي الوتکې د دغه سیمې نه د 10 کیلومترۍ په فاصله کې د یوې اونۍ لپاره ولاړې وي. د روسیې دغه ادعاګانې نه دي تایید شوې، خو د هغوی دغه ادعاګانې په برتانیې کې د سوریې د بشر د وزې د سار ډلې د رپورټونو سره ضد دي. د بشر د وزې د سار ډلې ویلي وو چې په سیمه باندې د بشر اسد او د روسیې هوایي بمباري جاری دي. د امریکا جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتون کې ګوند کاندید ډانل ترامپ پرون د سشن به پورز ویل دي چې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د سوریه په حق له پالیسۍ بدرېم نړیوال جنگ ته فرصت برابر کړي، ځکه چې دا امکان شته دی چې په سوریه کې د روسیې د عسکرو سره لانجه پیدا شي او روسیا اتومي وسلې لري. ښاغلی ترامپ د نړیوال پالیسۍ په حق له پیو مرکې کې وویل چې په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د قدرت نه د لري کولو په پرتله د اسلامي دولت د ډلې په ختمولو زیات تمرکز پکار دی. ترامپ وویل چې هیلری کلینټن به د روسیې په ولسمشر ولادمیر پوتین د دومره سخت انتقاد نه وروسته د هغه سره څنګه خبرې کوي. ترامپ د فلیپین د نوي ولسمشر سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو له کبله په ولسمشر اوباما سخت انتقاد وکړو. په دې برسره ترامپ د جمهوري غوښتونکو ګوند په غړو هم سختې نیوکې وکړې چې د هغه په کاندیدۍ متحد نه دي. ترامپ وویل
If the leaders were helping me, we couldn't lose this election. It would be an impossibility.
که د ګوند ټول مشران ملاتړ وکړي نو هغه به ډېر په اسانۍ دغه انتخابات ګټلې وي. هغه وایي که زموږ ګوند متحد وي نو موږ به هیلری کلینټن ته دا انتخابات نه بایلو. د سوریه د کورنۍ جنگ په مسله ترامپ وویل چې کلینټن به امریکا دریم نړیوال جنگ ته ورټیل وهي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جیمز کلیپر وایي چې د امریکا په شمالي کوریا باندې د اتومي وسلو نه د لاس اخیستو دپاره فشار اچول هیڅ ګټه نه کوي. کلیپر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په مرکې کې دغه څرګندونې کړې دي. هغه وویل شمالي کوریا د اتومي وسلو جوړولو نه لاس نه اخلي. د شمالي کوریا مشران د اتومي وسلو لرل د خپل شتون دپاره ضروري ګڼي. هغه وویل چې امریکا، غرب او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د شمالي کوریا سره د اتومي وسلو په مسله جدي خبرې وکړي چې هغوی منفي ونه کاروي. کلیپر د شمالي کوریا مشرانو باندې سخت انتقاد وکړو. د یادونې وړ ده چې د شاوخوا لسو کلونو راهیسې امریکا، غرب او ملګري ملتونه په شمالي کوریا باندې د اقتصادي بندیزونو د لارې د فشار اچولو کوشش کوي چې اتومي وسلو جوړول پرېږدي. په کینیا کې چارواکي وایي چې پرون د سېشنبې په ورځ د سومالیا سره سرحد ته نږدې ترهګرو په غیر مسلمانانو باندې برید وکړو چې پکې 12 تنه ووژل شول. د سومالیا ترهګري ډلې الشباب د منډیرا په سیمه کې د بشارو په نوم په یو مېلمستون باندې برید وکړو او 12 تنه ځای په ځای ووژل. د منډیرا د ښاروالي کمانډان جاب بورنجو دغه برید تایید کړی دی. د الشباب ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي که په عراق کې وضعیت دومره خراب شي چې د ترکیې امنیت ته خطر پېښ کړي، هغوی په ټولو نظامي لارو چارو غور کوي چې ځمکني عملیات هم پکې شامل دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:08 دي او دا هم د دې خبرونې لومړی مطلب. د فرانسې چارواکو د هغه هیواد په شمال کې د کالی د ځنګلي کمپ نه د غیر قانوني کډوالو پر وستلو او د کمپ ورانولو باندې پیل کړی دی. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې رپورټ کې واورئ.
په فرانسې کې د جنگل نومي کمپ څخه د غیر قانوني کډوالو لمړۍ 28 کسیزه ډله لیون ته نږدې په ویلبورن کې د راجستریشن مرکز ته ورسېدله. اوویشت سودانیان و او یو افغان و د رون د سیمی خاروالی هرکلی وکړ او په موقتی استوګنځای کې ځای پر ځای شول.
د حکومت هغه پالیسی عملی کوي چې په کلی کې شرمونکی وضعیت پای ته رسوي چې ډیر اوږد شو. دغه غمیز ته په بشري اصول او زموږ د هیواد د ارزښتونو سره سم هغو خلکو ته هرکلی وویل شي چې د خپلو هیوادو څخه راتښتیدلی دي.
د هر یو کس د مهاجرت غوښتنلیک به څیړل کیږي او د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې په اصولو به ارزول کیږي. که ومنل سي د اروپایي اتحادیې په یو هیواد کې به د اوسېدو اجازه ورکړل سي.
زه به په همدې فرانسې کې یو ښار ته ځم. جنګل ختم شو او ښه شو چې ختم شو. هره ورځ به جنګ جګړې وي او دا ښه خبره نه وه.
د راجستریشن مرکزونو ته د خلکو د رسولو بهیر سم روان دی، خو ځینې پناه غوښتونکي وایي که هر چیرته یوړل سي دوی به بیا هم برتانیې ته د تګ هڅه وکړي.
ما درته وویل چې زه همدلته پاتې کیږم تر هغو پورې که دوی په زور ونیولم او هغه مرکز ته یې بوتلم، ځکه چې زما کورنۍ په برتانیا کې ده.
ځینې نور بیا وایي که هر ځای وي خو چې د دوی سرنوشت معلوم سي.
زه پلان لرم چې پوهنتون ته ولاړ شم. په یو پوهنتون کې به داخله واخلم او همدلته به په فرانسه کې درس وایم.
په ځنګل کې له تیرو څو کلونو راهیسې د جنګ ځپلیو او بې وزله هیوادونو زرګونه کسان بې سرنوشته پراته وو او هڅه یې کوله چې له خطرناکو لارو برتانیې ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وای چې سا کال څه باندې 600,000 افغانان له ګاونډیو هیوادونو نه بیرته خپل هیواد ته رستن شوي دي چې د ژمي په ساړه موسم کې عاجلو بشري مرستو اړتیا لري. نور تفصیل له کابل نه د آزادۍ د رادیو خبریالې ناجی صافی په رپورټ کې واورئ.
د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر وایي د افغانستان حکومت د مهاجرت فرصتونو او ننګونو تر نامه لاندې په دغه علمی کنفرانس کې د افغان مهاجرینو او په کور دننه د بیزړه شویو کډوالو د کړکیچ د لمنځوړلو لارې چارې لټوي. سید حسین عالمی بلخی د سه شنبې په ورځ د دغه کنفرانس په پرنیستون کې وینا کې همدارنګه وویل چې سږ کال څه باندې 600,000 افغانان له بهره بیرته خپل هیواد ته رستن شوي او د ژمي پر اتک سره جدي پاملرنې او بشري مرستو ته اړتیا لري.
موږ سږ کال څه باندې 600,000 افغان کډوال لرو چې له دوو ګاونډیو هیوادونو او یو شمېر اروپایي هیوادونو نه په خوښه هیواد ته رستن شوي دي او موږ د ژمي ساړه موسم ته نږدې کیږو او باید دغو کډوالو ملاتړ ورسره مرسته وشي تر څو له جدي ستونزو سره مخ نه شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په دغه دوه ورځني کنفرانس کې چې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو او د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د استازیو په ګډون په کابل کې جوړ شوی د افغان مهاجرینو ستونزې او د مهاجرت په برخه کې به شته فرصتونه او ننګونې په علمي توګه څېړل کیږي. د افغانستان د مهاجرینو او بیرته رستنیدونکو چارو وزیر په وینا د مهال لوو میلیون څخه ډیر افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي چې نږدې 15 میلیونه یې په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او څه باندې 1 میلیون نور افغانان په کور دننه د ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه کانفرنس کې وویل چې د افغان مهاجرینو د بیرته رستنیدو لپاره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت لخوا لوی پنګونې ته اړتیا ده.
اگر ما میخواهیم مهاجرین برگردانیم
کچیر موږ غواړو چې مهاجرین هیواد ته راستن کړو نو اړتیا ده چې نړیوال افغانستان سره زیات کار وکړي، زیاته پاملرنه وکړي، زیاته پانګونه وکړي. د امنیت په برخه کې، د کار په برخه کې هغه مهال دی بیا د کډوالو د بیرته ستنېدو په فکر کې شي.
ناامنی، فقر، بیکاری او زورواکي هغه ستونزې دي چې له امله یې ډیری افغانان کډوالۍ ته اړ شوي دي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ د کډوالۍ د فرصتونو او ننګونو دغه کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د کډوالو د روانو ستونزو د حل او د دې لړۍ د بندېدو لپاره باید یوازې په شوار بسنه ونه شي او په وینا یې چې په دې برخه کې باید اساسي او کوټلي ګامونه واخیستل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
لکه چې مخکې تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د فرانسې چارواکو د کالی د ځنګلي کمپ نه د کډوالو پر راوستلو باندې اپیل کړی دی او نور ځایونو ته انتقالی. زموږ همکارې نوشابې آشنا د یو افغان کډوال عمران عبدالرحیم زوی سره تلیفوني مرکه کړې ده چې په دغه کمپ کې اوسېده. د مرکه اوریدو ته ستاسو پام راړو.
نوم مې عمران ده او د نګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ. افغانستان اول راغلم، پاکستان ته، پاکستان نه راغلم ایران ته، ایران نه راغلم ترکیې ته، ترکیې نه راغلم بلغاری ته، بلغاری نه راغلم سربیا ته، بیا پسې هنګری ته، هنګری نه آسٹریا ته، آسٹریا نه ایټالیا ته، ایټالیا نه فرانس ته. $1,000 مې قاچاقبر ته ورکړي تر دې افغانستان نه تر کالاس پورې.
څومره وخت کېږي چې فرانسې ته راغلی؟
فرانسې کې خو مې د کالاس په کیمپ کې 15 میاشتې کېږي. غوښتل مې چې له دې لارې انګلستان ته لاړ شم او کورنۍ مې هلته ده.
د کالی په کیمپ کې څومره مهاجرین دي؟ افغانان هلته څومره دي؟
دلته خو مختلف ملکونه خلک دي، افریقا واته ملکونه خلک دي، سومالیان دي، سوډیان دي، همداسې نور ملکونه والا، پاکستانیان دي، ایرانیان دي، افغانان دي. په دې کې سم نیمایي چې دي د افریقا والا دي او سم نیمایي افغانان دي، او داسې 12,000 ته تعداد رسیږي د ټولو.
اوس چې کم بندیږي هلته روزګار څنګه دی؟ څه کوئ؟ خوراک، څښاک، شپې ورځې څه رقم تیروئ؟ ژوندم څنګه تیریږي؟
ژوندم اوس اول خو ښه و، پوهې دلته فرانسې د انګلینډ حکومت د سلام په نامه دلته ډوډۍ به ورکوله، یو ټیم د غرمې 3 بجې، او نور باندې د افغانان وټلونه جوړ کړی ول ما وټلو کې بچا خورل سي پیسې به لرودلې او چې چا پیسې نه لرودلې ما سلام ته بتلې سلام په نامه یو جې او بسمل ته به خورل
اوس څه کوي
اوس هغه سلام هم سره پوهې یو سبا ته ستنه بس نور بندیږي هغه هم داسې ډېره بله کم ډوډۍ ورکوي چې خلکو زړه یې نه مني هېڅ څه هم برابر نه دي ټول یو له بل نه بتر دي یخی اوبه دي یخی اوبه دي داسې یخنی ده په یخ اوبه باندې خلک اودسونه کوي ایلمبا خو هېڅ بندوبست نشته ده او بل یخنیم ډېره زیاته ده بس دغه خبرې دي نو خیمې دي او بس خیمو خیمې دي هغه هم داسې یخې دي او بس سړک سره نږدې خیمې دي کله پولیس تبه سی پوه سی بس سی پټاکی رواری کی او رقم تریخ دوګی کای سی سړی نه فاس د سم بندي هغه پټاکی خیمو کې خویز گزاره نه کیږي تنه او بل خو تو کله ټول شپم نه آرام خوب نه نه غي بس حالات بیخی خراب دی هیڅ برابر بندوبست نشته د ژوندګي خلکو ځانو ته غړ غړ هغه پیدا کړی دی د ټیمانه وبزان ته ګرمي او پاغه لامبي د ځان منځلو تشنابونه نسته دی او هیڅ هم امکانات برابر نه دي
عمران خان تاسو ویل چې هوا ډیره سړه ده خیمه په څه شي تاوده وي د تودوخه لپاره څه شته
نه هیڅ هم نسته بس یو کمبل دی بس ما هغه په خو شو نور هیڅ هم نسته دي لداره په کې ور نه سوبل ولا زم سی ور وانه خلی
اوس چې د فرانسې حکومت غواړي چې د کالی کمپ وټړي کومه خوازي څه وی تاسو
دا پرون رئیس بسونه راوستي چې فرانسې حکومت دولسو پولیس راغلي دي ټول لارې بند کړي هیڅ امکانات نه سره وټلو چې څوک کوم بل خوالاړتي بس په بسو کې د پزور کې نه یي بس نور معلوم نه چې په کومه دی وړي چې چیرته دی وړي ډیر خلک هم د غړ غړ سالونونه دي ته بوزي په پروايي چي پکې غړ سالونی او یا نه پر پکې واچي بیا مغه چي نه پيګو چې کمی خوای وړي په دې باندې څوک هم نه دي خبر چې چیرته موري
د سپویګي عمران خان چې ولې دا کم تړل کیږي ولې ماجرین د دې نه استل کیږي حکومت تاسو څه وایي
ماجرینو تعداد ډیر زیات شوی دی یو او دلته خلک راضي پوي چې دوه خبره کوي چې دا کم په دې خاطر وانه چې ماجرینو تعداد زیات شوی دی او بل هغه د دلته د خلک مرکم رقم کارونه کوي امکانات نشته یو کېد لري او خپلو په سړک باندې کم ټیم د شپې لاره نه خمبي چې غټي غټي ونی چې واخه پاتې د پېټرول چې ور بلې موټر درې د تقریبا 3 ساعته لکم نه سلو ساعته هر شپه یو خانه او بل خانه سلو سلو راته ساعته مزل کوي که ګاډي روډ بلاکي او روډ تخیزي او پور په بلې ګاډي درې او ګاډي تل بره دي د کابین او د ګاډي ترمنځ دی باندې خيږي او ترپال شکی لاندې نه نوځي هم دا چې بیا کارټانې چې پکې کارټانو کې خلک ځان چل فادي کوي چې چیرته پکې پټ تو بس تیر شوی به ته پټ پکې نو څه بیرته راخ کی
تاسو عمران خان ته وایي چې ته خبر نه یې چې د کم نه دی وباسي نو چیرته به بیای که چیرته د افغانستان ته بیرته ولېږي خوشاله
افغانستان نه خو سره وته مخومات مشکل دا غره پوي نو بیرته لېګل لا سمانه لري
د افغان اورونو نه د غوښتنه څه ده
غوښتنه مې ده چې باید ډیورب نوم په خلو باندې خلی او را نه شي
مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
تاسو د کالی په ځنګلي کم کې د افغان کډوال عمران خان سره زموږ د همکاري مرکه واوریدله د پکتیکا د ولایت د برملی پولیسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج یو مثبته پیښه تثبیت شوې ده په روان کال کې دا درېمه مثبته پیښه ده نور تفصیل د خبریال عبدالملک شفق پر علیګلی رپورت کې واوري
د پکتیکا ولایت روغتیایي مسولینو په برمل ولسوالۍ کې د پولیو د تازه مثبت پیشي خبر ورکړی د دوی په خبره چې د پولیو دریم قرباني د ګوانډي هیواد پاکستان د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ده چې اوس مهال د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې استوګنه لري په تیرو دو میاشتو کې د برمل ولسوالۍ د لمن پسیمه کې د پولیو دوه مثبت پیشي ثبت شوې وې خو روغتیایي مسولین وایي چې د پولیو دریمه پیشه هم د برمل ولسوالۍ په ورته سیمه کې تازه ثبت شوې ده د دې سیمې د خلکو په وینا کې دولت ته یادې ناروغي مخنیوي ونه کړي کېدای شي چې د دې سیمې ډیری اوسیدونکو د دې ناروغي په وایرس ککړ شي په ورته وخت کې د پکتیکا ولایت د پولیو په برخه کې د پلج ناروغانو مسؤل ډاکټر عظیم د یادې پیشي د پای ترڅنګ زیاتوي چې د ماشومه د ګوانډي هیواد پاکستان اوسیدونکو ده چې له سمودي راهیسې په برمل ولسوالۍ کې میشته ده د نموړی په خبره چې یادی ماشومې ته دوه ځله واکسین هم تطبیق شوی و، خو د پولیو وایروس یې له مخکې نه په بدن کې خپور شوی و.
د پکتیکا ولایت د برمل په ولسوالۍ کې یوه درېیمه پیښه هم مثبت شوه چې هغه مثبت پولیو ده. دغه ماشومه چې ده نوم یې شبانه ده، د بوتا خان لور ده، د ګلبت خان لمسی ده، شپږ دېرش میاشتې عمر لري. دا په اصل کې مهاجرین دي، د پاکستان مهاجرین دي، د شمالي وزیرستان د تدخیل سیمې څخه دي.
د پکتیکا یو تن اوسیدونکی سیف الرحمن شهاب د یادې پیښې د پیښېدو په اړه اندېښنه وښوده او له دولت څخه یې په دې برخه کې د ممکنه مخنیوي چارو په تطبیق د لا توجه غوښتنه وکړه.
رښتیا هم ډیره خواشینونکې ده چې په پکتیکا کې موږ د یوې بلې مثبتې پیښې، البته د پولیو په برخه کې بله مثبته پیښه لرو. دولت ته پکار ده چې په دې برخه کې خپل تبلیغات جاري وساتي.
د برمل یو تن اوسیدونکی نواز خان په یاده سیمه کې یو ځل د روغتیایي ټیم د ورتګ خبره کوي چې دوی ته یې واکسین تطبیق کړي، خو په ټوله کې روغتیایي پاملرنه پسه بولي او پر خبره یې چې په دې برخه کې ورته باید اړوند ادارې پوره پاملرنه وکړي.
سرکوری ډاکټرون راغلي دي، دغه متاثرین مجره پوره دغه علاج تمیز وړه ماشومان مې خپل هر سړی چې کیم دي مور شي دوایي اله نه کوي، خو نورو دغه میز په کلي نه لري دي هغه دي تمیز ورته.
یاد دی وی چې د روان میلادي کال له اگست او سپتمبر میاشتو ورسته د په دې ولایت کې د پولیو دریمه مثبت پیښه ده چې د برمل ولسوالۍ په ورته سیمه کې پیښیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
سکال د قندهار په ولایت کې په بیساري ډول د انارو حاصلات زیاتو، خدا چې مناسب بازار د فروخت لپاره نه موجود، له همدې عمله په مارکیټ کې به ډیره ارزانه ده. په مکړه زموږ د خبریال عزیز الله پوپل ریپورت چې د قندهار نه را لګلې ده.
انار د کندهار مهم زراعتي پیداوار دي چې د خپل ځانګړي خوند او رنگ په واجه نړیوال شهرت لري. د منی لومړی میاشت د انارو د حاصل د راټولولو تر ټولو مهم وخت دی. تر اوسه له کندهار څخه یو نیم زر ټنه انار پاکستان او هند صادر شوی، خو د سوداګرۍ خونو مسولین وایي چې سږ کال د کندهار د انارو په حاصل کې 30% زیاتوالی راغلی او لا هم په لوړه اندازه انار په باغونو او د کندهار په مارکیټونو کې پراته دي. په کندهار کې ارغنداب او ارغسان ولسوالۍ د انارو لوی لوی باغونه لري. د ارغنداب ولسوالۍ څو تنه باغلرونکو له آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د مناسب مارکیټ د نشتون له کبله د انارو بیه سږ کال ټیټه ده. د کندهار په مارکیټ کې د 1 کیلو انار بیه یوازې 100 افغانۍ ده. د انارو باغلرونکو له حکومت څخه غواړي چې د دوی حاصلاتو ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
انار په باغ انار کار کو، موږ انار په پروش نه رسیږي، انار ښه انار سوي انشاء الله. او بهر ملته لاړ شئ د میدان څخه، پاکستان کې موږ ته پایده نه کوي، پاکستان کې په لږو پیسو خو ارزانه خرڅېږي، موږ تاوان کوي.
سږ کال بیا انار نه مرض کړی دی، نه شکر دی، نه باران پر سوی دی. دا چې پخوا چې اوس ښه ډېر وخت لري د انار چې اوس شټولې یو پاپرکې جوړې شي، وروره داسې د حکومت زموږ دا خواهش لرو چې یو کاروبار مو راایله کړي چې یو پاپرکې راته جوړې کړي، یا د یو نور مملکتو سره قرارداد وکړي، یا د ډوبۍ والا سره. موږ دا د حکومت سره ډېر خواهش لرو چې زموږ دا یو همکاري راسره وکړي.
د انارو د ساتلو لپاره د سړو خونو نشتون، نړیوال مارکیټ ته د انارو نه رسیدل، او د انارو د پروسس تولیدي فابریکو ته د برېښنا نشتون درې هغه ستونزې دي چې د انارو سوداګري د بیو د چټوالي عمده سببونه بولي.
د نورو کلو په پرتله سږ کال انار د لیبي ډیر زیات دي. ملکو نورو ملکو ته نه دي، یو پاکستان ته ځي، هغه مارکیټ دورې نه لري چې وخت سیزن نه سي دروازې یا بارډر وتړل شي. نو د حکومت سم دا تقاضا ده چې د لی او نړیوال مارکیټ جوړ کړي، نورو ملکو ته ولاړ شي،
د کندهار د سوداګری خونو رئیس وایي چې سږ کال له کندهار څخه 515 ټنه انار هند ته او 1140 ټنه هم پاکستان ته صادر شوي. د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر وایي چې په کندهار کې د انارو د جوس جوړولو، مربا او نورو تولیداتو لپاره کوچنۍ فابریکې شته، خو د برېښنا نشتون یې فعالیتونه له ځنډ سره مخ کړي دي.
د مهمو خبرونو لنډې سورې. د افغانستان جمهوري ریاست په اعلامیه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په وروستیو څرګندونو غبرګون ښوولی او وایي چې دا ډول خبرې د هغه له موقف او شان سره نخی درګه لمیوي په داسې حالت کې چې نړیوال د کابل سره همکاري او مرسته کوي او حکومت په نړیواله کچه د افغانستان د اعتبار په جوړولو بوخت دی. د جنرال دوستم دا ډول خبرې د اساسي اصلاحاتو مخه نیسي او د هیواد دښمنانو ته د غلط استفادې زمینه برابروي. امریکا د دفاع وزیر اش کارټر وایي چې احتمال دی د اسلامي دولت د ډلې د دوه قوي مرکزونو په خلاف نظامي عملیات یو بل ته ورتوي. روسیه وایي چې هغوی د سوریې په خار حلب باندې بمباری ودرولی دي. روسیه دا هم ویلی دي چې بشار اسد ته وفادار قواوې هم په هغه سیمو باندې هوایی بمباری نه کوي چې د یاغیانو په ولکې کې دي. د روسیې د پوځ لوړ پوړي چارواکي جنرال سرګي د سه شنبې په ورځ دغه ادعا وکړه. هغه وویل چې د سوریې او روسیې جنګي الوتکې د دغې سیمې نه د لسو کیلومتره په فاصلې کې د یوې اونۍ دپاره ولاړې وي. د روسیې دغه ادعاګانې نه دي تایید شوې، خو د هغوی دغه ادعاګانې په برطانیه کې د سوریې د بشر د وزې د سار ډلې د رپورټونو سره ضد دي. د بشر د وزې د سار ډلې ویلي چې په سیمه باندې د بشار اسد او د روسیې هوایی بمباري جاری ده. د امریکا جمهوری ریاست مقام ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ترامپ پرون د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن د سوریې په حق له پالیسي به دریم نړیوال جنگ ته فرصت برابر کړي، ځکه چې دا امکان شته دی چې په سوریې کې د روسیې د عسکرو سره لانجه پیدا شي او روسیه اټومي وسلې لري. ښاغلی ټرمپ د نړیوالې پالیسۍ په هکله په یوې مرکې کې وویل چې په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د قدرت نه د لرې کولو په پرتله د اسلامي دولت د ډلې په ختمولو زیات تمرکز پکار دی. ټرمپ وویل چې هیلری کلینټن به د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دومره سخت انتقادونو نه وروسته د هغه سره خبرې څنګه کوي. ټرمپ د فلپین د نوي ولسمشر سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو له کبله په ولسمشر اوباما سخت انتقاد وکړو. د سوریه د کورنی جنگ په مسله ترامپ وویل چې کلینټن به امریکا دریم نړیوال جنگ ته ورټیل وهي. ترامپ وایي چې موږ ته پکار ده چې په سوریه نه بلکې د اسلامي دولت په ډلې باندې متمرکز اوسو. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې رئیس جیمز کلیپر وایي چې د امریکا په شمالي کوریا باندې د اټومي وسلو نه د لاس اخیستلو لپاره فشار اچول هیڅ ګټه نه کوي. کلیپر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په امریکا کې دغه څرګندونې کړې دي. هغه وویل شمالي کوریا د اټومي وسلو جوړول نه لاس نه اخلي. د شمالي کوریا مشران د اټومي وسلو لرل د خپل شتون لپاره ضروري ګڼي. کلیپر وویل چې امریکا، غرب او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د شمالي کوریا سره د اټومي وسلو په مسله جدي خبرې وکړي چې هغوی منفي ونه کاروي. کلیپر د شمالي کوریا په مشرانو باندې سخت انتقادونه وکړل. په کینیا کې چارواکي وایي چې پرون د سه شنبې په ورځ د سومالیا سره سرحد ته نږدې ترګرو په غیر مسلمانانو باندې برید وکړو چې پکې 12 تنه وژل شول. د سومالیا ترګرې ډلې الشباب د منډیرا په سیمه کې د چارو په نوم په یو مېلمستون باندې برید وکړو او 12 تنه یې وژل. د منډیرا د ښاروالۍ کمانډان جاب بورنجو دغه برید تایید کړی دی. د الشباب ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی.
محترم اردوونکو، د خبرونې په پای کې د څو کلونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 2 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. په جلال آباد کې نن د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 14 درجه ده. په اسدآباد کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11 درجه ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 8 درجه ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 16 درجه ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 16 ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1 ده. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 15 ده. او په خوست کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 12 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. په غزي کې تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 3 ده. او په پېښور کې د تودوخې لوړه درجه نن د سانتي ګراد په حساب 28 او ټیټه 14 ده. په کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 7 او ټیټه 10 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. ډېر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعته سهرانۍ پښتو خپرونه په څو شېبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه شروع کیږي. موږ نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو.